خدمت کی حاضری کو علام و مل.
آزادی سټوډیو ته شراغلاست. تاسو د آزادی رادیو پښتو خپرونه اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په دې برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه خپرېږي چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ او سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی چې هغوی 180 کسانو او ادارو ته د تحقیقاتو لپاره لیکونه لیږلي. بشپړه خبرونه. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 ته رسېدلی. 143 کسان نور ټپیان دي. دا خبره د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلی نجیب عاقل ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه
به خاطر رسیدگی و نیازهای عاجل مردم یک مرکز سوق اداری عملیاتی ایجاد شده و کمک های مورد نیاز برای کسایی که بیجا شده هم در فرا هم شده هم در
دیوای د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه سوې ده او په کندهار او فراه کې هغو کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی عاقل زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډیر زیانمن سوي دي. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه یې د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي کنفرانس سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ. اعلامیه زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې افغان ولسمشر په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن سه شنبه د کرکټ 50 اوور لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل کړه. افغانستان بیټینګ کوي. 111 منډې جوړې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډالې د غلوبې ته بشپړ چمتووالی لري. افغانستان په هند کې د 50 اوور لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې دوی لوبې کړې. یوه یې افغان لوبډلې ګټلې او بله یې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په دې اړه وروسته له هغه خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې 180 کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولیږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستاني امریکایي سوداګر او په سانت پیترسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دي شامل دي. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واوریدل. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه ورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچی د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټ نو لخوا ووجل سو. خاشقچی د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې ژوند کاوه. د سعودي حکومت د خاشقچی په قتل کې د ولی عهد محمد بن سلمان لاس درلودل رد کړی دی. خو نړیوالې ټولنې ولی عهد محمد بن سلمان د جمال خاشقچی په قضیه کې شکیل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي. دې په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و او له ډونالډ ټرمپ څخه یې وبایلله. راتلونکي ولسمشریز انتخابات به په 2020 کال کې کیږي. کلینټن له نیویارک سیټي تلویزیون سره په خبرو کې دا اعلان وکړ. مرکه یې پرون د دوشنبه په ورځ خپره شوه. ګڼو ډیموکراټانو، والیانو او نورو په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون اعلان کړی دی او چین به دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9.5% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یو نوي راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 178 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور شوی. د چین پر دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه دا هیواد خپل وسلوال پوځ مدرنه کوي او په خفاش جنگی جټ الوتکو، تحت البحریو او سیټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1.5% کښته پورته ځي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدرمن اوریدونکو، په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه چې په دې خبرونه کې ستاسو کوربره اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو، په دغه خبرونه کې مو غوښتل چې د افغانستان ځوان نخبګان دا د تاثیر گذار اغیزناک چیري د لزان سره په خبرونه کې ولرو. په استیجو کې هم دا اوس را سره ښاغلی زلمی اکبر ملما دی. زلمی اکبر هغه څوک دی چې په نړیوال کچه په د بشري منابعو برخه کې په 101 تاثیر گذار او اغیزناک څیرو کې هغه مقام خپل کړی دی. له ده سره به هم خبرې وکړو. دغه شان کېدای شي د تلیفون په لیکه دوه نور میلمانه هم وروسته له ځان سره واخلو. نرګس ترکی چې دی د ټی ټاک سټیج ته د افغانستان په ساتل لاس کسه انتخاب شي ول چې دی هم پکې و او وینا یې هم کړې و. دغه شان رامز بختیار به هم په تلیفون را سره وی چې خاغلی بختیار هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وینا او ولې و او ځوان استاد هم معرفي شوی و. خو زموږ اصل خبره له خاغلی اکبري سره ده چې دلته په سټوډیو کې را سره ناسته او تاسو دوستان هم کولای شئ چې تلیفونونه وکړئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ، د شان نظرونه لرئ، نظرونه هم شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې 1990 40 45 40 او 0 1 2 5 5. ستاسو د تلیفون شمیرې ښاغلی اکبر خلا خلاص پرولې ده.
مننه، شونه اوسې.
که په ټوله کې اوسه مات دوستان ته وویل ولې بیا هم دغه پروسې په اړه شتاسې د نړۍ په کچه د منابع بشري یا د بشري منابعو برخه کې په 101 اغیزناکو څیرو کې راغلي، که دغه پروسې په اړه راته ووایي چې دا پروسه څنګه پیل شوه، څنګه تاسو پکې ګډون وکړ، بیا کوم ځای کې دا غونډه وه او څه په ټوله کې که جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه. یو سل یو یا په انګلیسي کې چې وایي 101 ګلوبل انفلوئنشل ایچ آر لیډرز د بشري سرچینې یو څانګه کې ده. هر کال دا برنامه دوی لري چې د افغانستان د خانه خوشبختانه زه وټاکل شوم. د دې پروسه داسې چې 133 ملکونه هر کال د ورلد ایچ آر ڈی کانګرس کې برخالي چې دا غینه به مختلف ایوارډونه لري او یو ایوارډ په کې د منابع بشري و دی چې یو سل یو کسان دوی ټاکي. هغه کسان چې په ایچ آر کې یا بشري سرچینې کې د جهان په کچه لاسته لرلي کاري کړي، دوی یو پینل دی چې 15 کسان په دې پینل کې یا ګروپ کې کینی چې دوی ارزونه کوي. اول تحصیلات ګوري، چې څومره تحصیلات دا شخص لري، بیا غینه بعد درې کسان دوی دا کار مخته بیا، بیا غینه بعد بل پینل دی چې اجرایوي گروپ دی، هغوی بیا تحصیلات او تجربه منابع بشری یا بشری سرچینه کی ګوري او لاسته راوړنه کی ګوري، څومره کار کړی دی په یو کمپنی کې، څومره پاتې شوی دی، دوی څومره متحد پاتې شوی دی د بشری سرچینه څانګې ته په کومه کمپنی کې، او لاسته راوړنې څه دي. دوی بیا خپل یو تحقیق لري چې مشخصا تحقیقاتی گروپ لري چې خو ارزونه کوي، ګوري دا پروسه تقریبا د شپږو نه نهه میاشتو پورې جریان کوي، چې دوی د سوشل میډیا ته ځي، لنکډن پروفایلونه ګوري، نور تجربې ګوري، کومه کمپنۍ کې چې کار کړی هغه کمپنۍ همکارانو سره په تماس کې کیږي، کارکوونکي ګوري، د هغې رهبري سره په تماس کې کیږي بغیر له نه چې تا په جریان کې کیدی، او دوی بیا څېړنه کوم پانتون کې دی چې درس ویلي، درسونه دي ویلي مکتب کې، نور ځایونه کې، یو عمومي ارزونه دوی کوي. بیا بعد هغې نه پریزنټیشن لري چې هغه شل کسان یا پنځه کسان ته پریزنټیشن ورکول کیږي، دغه ټول چې یو ځای دی وګوري، بیا بعد هغې نه کسان ټاکل کیږي، او د دې د خوانه بیا ورته یو ایمیل لیږل کیږي چې دغه دغه کارونه موږ مخته وړي دي که پروفیسران دي، ډاکټران دي، د منابع سرچینه یو مشران دي د نړۍ په کچه، د امریکا نه، اروپا نه، افریقا نه، د آسیا نه، د ټول ملکونو نه په دې ګروپ کې غړیشته ده. په بعد هغې نه چې ایمیل ولیږل شي، بیا دغه معلومات ټول شیان ورکوي. هر کال دغه کانفرنس یا ورلد ایچ آر ڈی کانگریس چې ورته ویل کیږي په ممبئی کې کیږي، او
د هند په ممبئی کې،
د هند په ممبئی کې، او دغه کسان راغوښتل کیږي چې بیا یو ایوارډ ورکوي، او خوشبختانه د افغانستان نه دا ور ماته د
ځلم په ممبئی کې و، دغه غونډه
و د ځلم په ممبئی کې و، او د خبرو چانس هم ورکول کیږي چې دی تقریبا دیش چلوی کسان سپیکران لري د نړۍ نه، او د افغانستان نه دا ور ماته فرصت راکړه.
څونه کسان د نورو هیوادونو، د کوم هیوادونو کسان ول سره خپل د هن هم ول او کنه د هر هیواد نه بس سازي ته به وکسو او کنه د سیمه مول چې مثلا د یو هیواد نه څوک سره راغلی ویلته
کوم شي چې زه خوښینه کوم دا وری د افغانستان نه یو ځینې شخص او بعضی هیوادونه و چې څلور پنځه شپږ کسان هم دغه هیواد نه وو، او د رازی کسان رازی د اروپا نه وو، امریکا نه وو، افریقا نه وو، آسیا نه، کوم ممالک چې دی، سنگاپور، هندوستان، افغانستان، بیا دغه ملکونه کسان هم پکې.
بله ښاغلی اکبري، که څه هم افغانستان یو جنګ ځپړې ټولنه ده، ولې بیا هم چې داسې استعدادونه او نصر راپورته کوي واقعا د ویاړ وړ دي، افتخار وړ دي. هلته څومره جالبه وه مثلا کسانو ته چې تاسې ځان معرفي کوي چې زه د افغانستان یم، آیا هغوی د دغې ستونزو ته په پام سره څومره حل کړی او کړ ستاسې په دغه غونډه کې؟
رهبری خو از موږ نه ډېره خوشحاله وه، د رهبری د ورلد ایچ آر ڈی کانگریس. خو اکثرا چې کوم کسان مالته هندیان لیده یا دغه غربیان یا اروپایان، ډېر جالبه ورته چې بعضې به ډېر احساسات شو افغانستان کې خو جنگ دی، افغانستان کې خو مشکلات ډېر دي، تاسو څنګه مخته ځئ، کارونه هم څنګه مخته بیایئ، او څنګه زندگی کوئ هلته؟ خب خوشبختانه یا دغه د خبرې ما ورته وکړه چې افغانستان کوم فکر چې تاسو لرئ هغه څه نه ده. افغانستان د ډیرو هیوادونو نه مخته تللی دی، ډیرو هیوادونو نه مخته دی. که مخته نه و نو زه به دلته نه نوم، یا دا د افغانستان بیرغ به تاسو نن دلته نه لیده. نو موږ دغه پنځه دېرش میلیون نفوس کې ډېر زیات بااستعداده اشخاص لرو، کسان لرو،
خو ستونزه همدا ده چې نړیوالو ته د افغانستان د وروسته پاتېتوب د جګړې او د دربدریو انځور ښودل شوی دی، ولې د داسې استعدادونو انځور هغوی ته نه دی ښودل شوی دی؟
بدبختانه دغه کار نه دی شوی، خو دغه چانس دا ور ما ودرلوده، ورسره وغږېدم چې موږ دغه نور ملکونو نه یا ډېر نور هیوادونو نه چې کوم کسان تاسو راغوښتي، موږ د دوی نه ډېر ښه استعدادونه لرو، او ډېر با استعداده اشخاص موږ سره دي، کسان دي موږ سره. نو په بل کال کې زما هیله دا ده چې د افغانستان نه کسان ډیر اوسي
ان شاء الله. خغله اکبر مونږ یو مل منه هم په ټلیفون لرو اغلی نرګس ترکی چې دې په ټی ټاک سټیج ته د افغانستان په سطح لس کسان چې انتخاب ول یو هم پکې اغلی نرګس ترکی وا اغلی نرګس دغه سټیج کې وینا هم وکړه. اغلی نرګس ترکی خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم ترمن صاحب اله دا سی خوسه او زما سلامونه دې د خبرونې ټول او رجن کو ته ورسیږي.
وعلیکم السلام. که څه هم ما یو څه ابتدایي معلومات وړاندې کړل ک تاسو دغه پروسی پاړه مکمل راته وایي چې دغه څنګه پروسه و څومره کسانو په کې برخه واخسته تاسو وینا چې په کوم مسایلو څنګه په دې اړه کراتر جزئیات شریکي.
ولینا ولینا اتمن ټیک ټاک سټیج ټول پویږي او نړیوال سټیج دا ټیک ټاک سټیج نړۍ په شت باندې ځنه الهام بخون کې سړي د هم دې سټیج ته وینا لپاره انتخاب یا کوم کلمي ام دا د ټیک ټاک افغانستان کې هم څو وین کې غختل انتخاب کړی د افغانستان څو بریالي مجمنه دې انتخاب کړی چې تجارت پېښه والی یا خپل بزنس درلود یا کوم سرکار
انتخاب شوی غلی ترکی
دا الهام بخون کی سرو په برخه کې انتخاب شوم د ژوند لوړ او ژور سره بیا هم د هیڅ کرن سو خپل ژوند ته میدان اور کړ انتخاب شوم ما د سټیج پر سر نو وکړه.
د سټیج په سر ستاسو وینا په کوم موضوع متمرکز و او هر کله څنګه د خلکو حالت له تاسو نه
موضوع ټول زما خپل ژوند او ما خپل ژوند کیسه وکړه. زما ژوند کیسه واز ما ژوند کیسه نه و د ټولنې د مطمئن هم د هر انجلې د ژوند کیسه ولا کله چې ما هغه بیان کړم کله سټیج ته سم کته د خلکو لسترګونه اوخ کې راتللې او رس لغه ما کوم دوست مده ویډیو ما او دا ویډیو سې سوشل میډیا لخوانه نشر شولا غرض کې ډیر زیات هر کله یو سو دا ویډیو تقریبا ټول نشر کلا او ویل کتل او هر چا ماته مسیجونه کول پیغامي را لګي تاثیر پېو
واقعا دغه ویډیو ما هم په ټولنیز رسنیو په فیسبوک باندې وکتل او واقعا خوښونکې و خپل ویډیو خو درته وایي چې د غونډه چیرې و او نور څومره کسان په برخه اخیستي و د نور هیوادونو کم کسان ول پکې
ما د څنګه ولا
او بخښ تاسو غږ یو پری پری راځي کې یو سم ځای انتخاب کوي
اوس مې غږ تاسو سم راځي
اوس سم راځي اوس سم شپه ښه
دا برنامه د 2023 کال نومبر میاشت په 19 نیټه کابل په هانتون کې تر سره سولا د خبرونې ترتیب او تنظیم هر څه یو نړیوال ادارې کړی وو خو برنامه کابل په هانتون کې او د لس تر وین کې چې انتخاب سولې د افغانستان میرمنې ولې افغانانې ولې
څه په دې کې آیده د نړیواله د غچ جوړیږي داسې کوم په پام کې شته چې مثلا یو نړیواله پروګرام هم داسې جوړ شي او د افغانستان یو کسل ته استازیتوب وکړي او په دغه سټیج باندې خبرې وکړي داسې څه هم په پام کې شته راتلونکي پروسه کې څنګه
د دې په اړه تاسو د دې کوم خبر اپډیټ خبر تر موږ ورنه راځل چې به دا بیا د خبرونه په هیواد کې نسی یا بیا لدیز نه انتخابي په دې اړه باندې دقیق نه پوهیږم
او درته ویل شي چې دغه وینا یو برخه راته کولای شي په ذهن کې پاتې وي
د وینا یو برخه
که په ذهن کې پاتې وي
او نه ذهن کوم استاد د کار
خپل ځواني ځواني د ځواني د پاتې میره باندې
میو د اخیره برخه باندې د خپل خبرې بر اخات من پدی باندې وکړم او هغه زما د ژوند شعارم دا یعنی مورته المول سین تیرا جسامت هیڅ هم مهم نه ده ځانو من خپل ورچیا باندې مخې ته ولر سي او مورته دغه مبارزه د موږ د مبارزې لار ډیره وګده ده موږ به تر هغه پورې مبارزه کوو چې هر انجلې خپل لا د خپل ژوند تصمیم خپل وکړای شي او تر هغه پورې باید مبارزه وکړو چې یو مور بیا د اولور په ځګیدو باندې و ونه زورول شي یا مور د مایسي هیڅ ونه کړی پام دی باندې خپل خبري خط کړلې رامدا برخن په یاد مو په ذهن کې ولا تاسو هم وکړه
ها یو روسي پښتنه غدا چې نرګس تر کې اوس څه کوي
نرګس تر کې اوس د ویجا ټولنیز او اجتماعي فرهنګي موسسې په نوم باندې یو موسسې لري چې د نجونو تعلیم برخه کې کار کوي همدې کې مصروفه ده او سر لدی نور مصرفیتن لدی مصرفیتن هم لرم خو امده مصرفیت نه امده دغه ما امده مسلسل لاری نه ډیر کارونه تر سره کوم
ډیر ډیر مننه غلی ترکی ک ژوند ان شاء الله د مخکخه خزو په پروګرام کې وتاثر او غړو او بشپړ مرکه در سره ولرو
او اتمان اتمان مننه کوم خوشاله
خو رسول الله خیچا قدر منور دن کو نرگس ترکی وا چھ پ ٹی ٹاک سٹیج تا دا افغانستان پ سطح لسو کسانو کے انتخاب شو وا او اخیزنا کو ویتم لالا پٹول نیز رسنے کی دا و نہ خبر شو وا او اتمن بتاسی لیدلی او اوریدلی بر تراسو خغلی اکبر دا اکبر صاحب قدرت ہوئی چھ منابع بشری یا بشری سرچینی چھ وئی ورتا تدی ارزخت مثلا پچکی دی او پا افغانستان کی دغه برخه څومره پرمختللی ده څومره مثلا په دې برخه کې خلک دغه لري تجربه لري مثلا مسلکی چلن کیږي دا په پاره برخه کې جوړ شوی مثلا کې یو دفتر ډیر کوچنی دفتر هم وي د چار برخه لري مثلا دغه لري ولدا چې په مسلکی توګه باندې مثلا په دې برخه کار شوی وي څومره فکر کوي په افغانستان کې دا کار شوی
څه فکر کوم منابع بشری سرچینې څنګه د ارې ادارې د ملات تیر ویل کیږي ځکه چې دوه برخه ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي یو مالی برخه ده یو د منابع بشری برخه ده اکثرا لکه بین المللي ویاندان یا کتابونه چې اکثرا کسان لکه د منابع بشری او کومه تجربه چي دي ایچ آر یا منابع بشری ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي ځکه که تاسو وګورئ یو ټیم کې که یو فوټبال ټیم کې کرکټ ټیم یې آیا تاسو به اکاونټنټ ته یا محاسب ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي که نه د ټیم هغه مشر ته یا روزونکو ته واضح خبره ده چې روزونکو ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي ځکه چې هغه نور روزي تاریخي ورخې کارونه ورخې نو په افغانستان کې کار شوی دی ډیرو ادارو کې خو اکثرا مشکلات زمونږ دا دي چې دوه رقم منابع بشری دی که اوس جهان پرمختللی دی یو ستراتیژیک ایچ آر ورته ویل کیږي چې ستراتیژیک منابع بشری دی او یو ټریډیشنل دی چې دودیزه ورته مونږ په افغانستان کې ډېرې کمې ادارې کېدای شي داسې واوسیږي چې دغه دودیز نه مخته لاړ شي دودیز مطلب میڅه دی چې ټول فکر کوي چې د بشري منابع څنګه استخدام کوي ماشونه د خلکو مخته بیایي او دا اخراج او دا نور کارونه مخته بیایي دوی خو دا داسې فکر نه دی بشري سرچینې څنګه هغه څنګه ده چې همکاران روزي مشکلات د غوی ګوري د غوی ته څنګه مشکلات دي کوم ستونزې دي دوی ته او څنګه د ستونزې حلولای شي څنګه د کارکونکو د پرمختګ لار دوی وټه کی آینده څنګه ده څنګه مختزي کوم همکاران کوم کارکونکو چې مشکلات لري دندو کې بیا خپل دند صحیح نشته مختنه شي وړلای یا کوم ارتقای ظرفیت کې مشکلات ولري مهارتونه د دې مختبي نو دغه وړه څنګه نه ده د مجموعي ډول باندې عمومي ډول باندې موږ ورته وګورو د ادارې د ملاتیر ویل کیږي چې هر کار کې به کار د دوی داخلي هر مشکل کې هر ستونزې کې داخلي او د حل لارې دوی ورکولای شي
بله یو موضوع چې وختونه تاسو سره مطرح کوم هغه دا چې په دغه استخدام پر محل باندې دغه چې خلک استخدامي کې کنه ډیره اوریدم چې موږ ته تلیفونونه کوي هغه دا وایي انتقاد په دای چې دغه ایچ آر برخه یا د بشری منابعو برخه کې چې دغه کوي د شرایط ټاکي کنه وایي چې دغومره کاري تجربه ته وایي چې دا کاري تجربه موږ چیرې زده کړو بالاخره وایي دا ډېر درې څلور کاله کاري تجربه یو سړی ولري یو څوک فارغین دښته ډېر دي استعداد بلري دا بلري ولې د کاري تجربه چې دا دوی په وړاندې لوی خنډ دی
زه فکر کوم خنډ غټه ستونزه دا نه ده ځکه چې ډېر زیات ادارې په افغانستان کې ماته د نړۍ په کچه انټرنشپ یا انټرن ورته وایي چې کوم کسان چې د پوهنتونونو نه فارغېږي یا د مکتبونو نه فارغېږي ښوونځیو نه دوی کولی شي چې لاړ شي یو ادارې کې هغه انټرنشپ والي یا کاراموز چې ورته ویل کیږي موقتی وخت درې میاشتې یا شپږ میاشتې وخت دوی ته ورکول کیږي دوی کولی شي چې د هغه ځینې تجربه والي ستونزه د استخدام زه فکر کوم په افغانستان کې لوی ستونزه دا ده چې اکثرا ځوانان دې ته فکر نه کوي چې کوم پوسټ دی کوم ځکه کوم پوسټ لاندې شوی مقصد خپل هغه سی وی یا مخینه ورته لیږي په کار د دې په خپل مخینه خصي کار وکي کوم پوسټ چې اعلان شوی دی اکثرا یا ډیر زیات داسې پوسټونه دي چې تجربه یو کال یا دوه کال ورته غواړي خوب کوم کسان چې اشخاص تجربه نه لري هغه کولای شي چې خپل سی وی ورته ولي کې خصي ورته جوړه کې مخینه او د انټرویو نه معلومیږي کوم چې د انټرویو ته ورزي دوی غږیږي د دوی هغه تجربه بیا خواته کې دوی تحصیل چې څومره تحصیل دوی کړی دوی څومره مخته تللی دي اکثرا څنګه کې برخو کې دوی چې کوم درس ویلې سبق ویلې دي د دغه د لارم دوی کولای شي مختلف شي منګ خپل ډیر داسې پوسټونه لکه اعلان کړی مې اعلان وایي ګوري ک یو کس تجربه مون لري خو هغه کې د ظرفیت دی چې دا کار کولای شي چې مختلف وزي چانس ورکول کیږي منګ چانس ورکو مختلف لای شي
بله یو بل موضوع خغلی یک بریګوس خدا د دقیق خبر ته استاد کارکردګي ته ورسې به هم لازم خو فرای پښتون لړۍ پیل شو په انټرویو کې امریکا کې مثلا چې یو څوک اسلامي ګلته یو څوک کینی ور سره خبرې کوي امریکا کې په دې کې زیاتره د دې پر ځای چې مثلا یو چانه مسلکی پښتنې مطرح شي مثلا څو ماشه خلی ور دې غزه پرې خو مثلا ولې دلته راخلی دا سي پښتنې هلدا چې په کار د چې یو څه مسلکی پښتنې هم وشي او دغه د بشري سرچینو یا د منابع بشري د مسول شخص ترڅنګ د سې یو کس هم باید مسلکی کس ناس وي زما په نظر باندې چې هغه د دغه مسلکی وړتیاوي هم ورزي چې دا واخین پی کنه فکر کوي دا څومره مهمه موضوع ده چې واخین باید د سې یو کس موجود وي تر دې دغه پر محل د مرکی پر محل د انټرویو پر محل
د بشري سرچینې کوم کارکون کې چې دوی په هر برخه کې مهارت نه لري دا واضح خبره ده چې کوم څنګه ته یا کوم برخه ته کوم شخص نیول کیږي مهمه د ټولو نه مهمه خبره ده چې دا غي څنګه نه کس وسیږي ځکه چې تخنیکی پښتنه مربوط کیږي یا تعلق لري د هغه څنګه سره کومه څنګه چې دا کارونه مختبي هغه پښتنه کوي د ماشونو او د تنخواګانو او کار د څنګه پرې خوده والد پرې
زری
او رخصتي ځکه چې دام یو مهمه رول لري په دې برخه کې دغه بیا د بشري سرچینو څنګه کار ده خو اکثرا کارونه د تخنیکی سوالونه تخنیکی پختنه د کومه څنګه چې د همکار کارګرون کې نيسته د کوم مربوط کیږي
بله تاسو پر به هم یو پختنه چې تاسو ما چې تر کومه پرې په فیسبوک کې تاسو په سونه تعقیب کړی دي تاسو د ځوانو رهبرانو په پټل کې هم وایي کدار ته وایي چې د سره له پروسه وازکه مستسي اکشن لیدل دي چې د ځوانو رهبرانو په پټل کې د فنسانت کې چبانې تاسو وایي
د 2014 کال ځوان رهبرانو برخزو ما دوی پروسیجر لوده چې اف ای اس ورته ویل کیږي فریدریک البرت سټیفټنګ یو جرمنی اورګان دی چې دوی د 2020 کال نه اکثرا ځوانان روزي د مینجمنت په برخه کې د لیدرشپ په برخه کې کلتوري برخه کې د جامعې کې د برخه کې ځوانان روزي 2002 تقریبا سل یو نیم سل کسانو دیتا خپل هغه وختن لیکونه ورلیګلی او یو اعلان د فیسبوک د لارې راغی چې ما وکړه دغه سری خبره او بیکګراوند مې ولستو ما مرته خپل وختن لیک ولګم بیا د دغه اپلیکیشنونه یو وختن لیکونه سل کسان وټاکل شو دوی یو محفل درلوده بیا د محفل کې افغانان او خارجیان او د دغه ادارې د رهبری غړي مو دوی انټرویو درلوده ورکشاپ نیم درلوده هغه نه پس دغه کسان چې ولید د نه تر پنځش کسانو پورې وټاکل 2014 کې چې یو د کسان نوم دویستا اهداف ګوریستا لاسراوړنی ګوري ورسره کوم کارونه ته مخته وړي دا انده بیا پلان دې سره دغه ټول کارونه دوی ارزوي بیا باندې نه یو شخص انتخابوي
ډېر ډېر مننه خدمتونه اوریدونکو یو لنډ دمې ته ورسو تلنډ دمې ورسو بیا هم راګرځو ښاغلی اکبر موږ سره په سټوډیو کې دی چې په 101 اغیزناکو څیرو او تاثیر گزار څیرو کې دی بشری منابعو یا د بشری سرچینو په برخه کې د نړۍ په کچه باندې افغانستان ته ویاړ راوړی دی. یو بل میلمه هم لرو په دوهمه نیمایي کې، رامز بختیار، چې هغه سره به هم خبرې وکړو. خو تر رمې وروسته ستاسو نوبت دی، تاسو تلیفونونه وکړئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالته چې قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
قانون چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول زموږ حساب سم دي، ډېر څه مخکونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
دوستان به هم خره خلاص موبایل چستاسو ورده وسنو استاس تلفونی اړی کرا خلو تخنیکی هم کار ته وای چې اوریدون کرا سره د تلفون پلی کړي بره مهرباني وکړئ. آزادی رادیو دا
السلام علیکم ترمن ته تاسو ډیر ډیر ملمتم سلامونه
وایم. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟
حکمل افغان يم د خوست څخه.
حکمل افغان صاحب له خوست څخه مهرباني وکړئ. افغان صاحب
ملمته هم پښتنه دادا چې آیا دا څومره ذکر کړی دی، او بل پښتنه مې راځي چې دا په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
اها مننه احمد افغان صاحب. ملما بل اړیکه همسته ده؟ بل اړیکه نشته، تاسو کولای شئ ځواب ووایئ. په یو خو باندې خو زه پوه شم چې په انګلیزي باندې پوهېږي، ځکه چې په پښتو کې انګلیزي هم ویله نورو پیدا وي. مهرباني.
احمد صاحب مننه د پښتنه. زه په څلور ژبو خبرې کولای شم، خي خبرې کولای شم،
انګلیسي، اردو،
پښتو او دری.
او
زده کړې مې د تجارت په برخه کې کړې، د رهبرۍ په برخه کې مې کړې دي، او تر ماسترۍ کچه پورې مې درس ویلی دی.
ډېر ډېر مننه اکبر صاحب. بل اوریدونکی هم پلی کړې مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
ځوانان کولای شي چې د ټولنې سالمه نمایندګي وکړي، او ستاسو زده کړو په اړه معلومات راسره کړي، ډېر مهرباني ده.
ستاسو خدمت خپل نومونه ویل چې څوک له کوم ځای؟
مهمه خبره دا ده موږ ته چې کوم شیانو کې موږ همیانه به وغږی ګلټي خیو، موږ په لوست کې ډیر زیات لاچیو. لکه اکثرا ځوانان که د نورو ملکونو وګوري، که په طیاره کې پرواز کوي، که بل چیرته ځي، که په موټر کې ناسي، نور ملکونو کې د هر چا لاس کې یو کتابي د نړۍ د رهبرانو په باره کې دوی کتابونه لولي، د اداري، د فرهنګي، نور کتابونه لولي. مهمه دا ده موږ
ته په فیسبوک کې لولي،
دلته خو فیسبوک خبره ده چې څومره هغه پوسټ اهمیت لري. خو فکر کوم از من ځوانان ته زده مشوره ورکوم چې ډیر زیات فیسبوک نه کړی، ځکه فیسبوک نه نور ژوند ډیر زیات مهمه ده چې لوست وکړي، زده کړې وکړي، او دغه کارونه مختلف.
البته که سالم استفاده ورنه کول شي ښه ده، ولې زیات کتل کېږي چې په ناسالم ډول استفاده کیږي.
بله، نه
بل اوریدونکی هم پلی کړی را سره. زموږ د تلیفون شمیرې 0999 40 45 او 0102 225 50. دا مو تلیفون شمیرې دي، نو تاسو کولی شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. د اوریدونکو اړیکه فکر کوم چې را سره پرې شوې ده. په هر حال اکبر صاحب، یو بل موضوع هغه ده چې تر راتلونکي لپاره اوس څه دخل ریا همدغه ویاړ بس دی که نه؟ فکر کوئ چې نور هم باید مخته ولاړ شي، او د افغانستان نوم نور هم په نړیوالو سټیجونو باندې وځلوئ؟
زه فکر کوم ټول ځوانان ته ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د افغانستان لپاره کار وکړي، او زه فکر کوم دا لاسته راوړنه اهمیت لري، مهمه ده، د نړۍ په کچه ده. زه فکر کوم چې دا یو خواته ګدو په کار د آینده لپاره کار وکړو، که دغه یو لاسته راوړنه راوړو بس ته نور زه مخته نه ځم، او دا فکر کوم دا کار نه ورکوي. از ما پلان داده چه نور کومه وادونه چه دی آغی تا نملیکنه تا وکم خپل دا افغانستان دا پارا کششونه ریر زیادو کو، او دا نرهی پا کچه چه کم کانفرانسونه کی گی دا منابع بشری یا بشری سرچنه یو چانگی که دا کم زمانگ مسلک دای دا افغانستان وروران دی کو، چه دا افغانستان که چه کارونه مختزی دغه نور نرهی نور ملکونه که او افغانستان که فرق که دغه فرهنگ فرق که کلچر فرق که محیط فرق که طولنه فرق که، نو دغه مهمه داده چه زمانگ دا خپل طولنه از تازی توب در نور ایوادونه پا کچه وکو نور کم زنو کچه نور ایوادونه افغانستان وکو ولیشو چه ایچاری هم بشری سرچنه چنگه که مختبیزو. او
دیگراله یو اوریدون که بل هم راست راده بله بیروانی و که ازادی
راده ازادی راده تولو کارکوون کتا و اوریدون کتا او مخترم نلمت سلامونه ورنده کم.
وعلیکم السلام، بیروانی و که
بسل سلام د مرمنه می دا غوښتنه ده چې دو کوم تعلیم چې کړی دا په افغانستان کښې څه ده، نو بل کوم څه داسې کړی وه، او کوم بخش کښې یا کومه څانګه کښې به زده کړې کړي؟
مننه. دا د چې کومې زده کړې په کوم وخت کړي د خو مخکې وویل، خو بیا به یو ځله وایي، او دا چې چیرې یې کړي ځای نه دي ویلي، دا به نوې خبره وي.
زما زده کړې خپل زموږ خپل ښوونځی او افغانستان ښوونځی او په پېښور کې هغې ځای کې مې خلاصې کړې دي، او تجارت او رهبري مې هغې ځای کې ویلې ده. په افغانستان کې مې هم درسونه ویلي، او خپله ماستري مې د بشري سرچینې څانګه کې د هندوستان څخه خلاصه کړې ده.
بل اورېدونکی هم پلي کړی، بلې ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ. بلی میره بانی که
آره سرمات سر
سلام علیکم، میره بانی
سرمات سرمات سر خالی
آور مورو خدا سرک میره بانی که بلی فکر کوم چیر ده اوریدون که اڑی که رسر اپریشوا. پا هر حال اکبر شیب تاسی ویل چیل تا ما پا ده غونده که ده غو که خبری مهمو کری و چانس در کلو شور خبرو پا چی دیر کسان هم ناسو لالتا ده خبرو تاست از خبری بذاری، پا خبرو کم کم موضوعات شریک را چم ویل پا ده خبرو که
پا ده خبرو که دوی یو انوان ورکره او چی د بشری سرچینه او د رهبری فکر یا نظر د ادارې آینده کې یا فیوچر ات ورک پلیس چې ورته وایي دا کار آینده دې کې رول څه دی، دغې باره کې وغږېدو. او د افغانستان له خوا نه زه پکې د افغانستان چې بشري سرچینې کې کومې ستونزې لري، کومې لاسته راوړنې راوړي، څومره مخته تللی دی، دې باره کې وغږېدو. او بله خبره دا وه چې یو اداره کې اهمیت څومره دی د بشري سرچینو، دغې باره کې هم وغږېدو.
کېدای شي یو نچوړې موږ ته وړاندې کړې داسې لنډ ډول باندې.
دوی یوه پوښتنه وکړه چې د بشري سرچینو د مشر یا د رهبرۍ د له فکره کوم اهمیت، کوم کارونه ډېر زیات مهمه دي، او دوی څومره رول لوبولی شي. معنی چې پوښتنه وکړه، ما ورته ویلی چې په کار ده د بشري سرچینو هغه مشر یا کوم ټیم چې دی دوی د اجرایه رئیس نه مخته فکر وکړي، مخته لاړ شي، یا کوم چې موږ سی او ورته ویلی شو انګلیسي کې ورته ویلی شو تنک اهد آف د سی او. یو تعداد کسانو وم خندل وای څنګه مال، ځکه چې بشري سرچینو برخه د سی او سترګې او غوږونه کیدلی شي، څنګه چې رئیس اجرایه خو ډېر زیات مصروفه، یا کوم مشران رهبري چې د کمپنۍ ډېر زیات مصروفه وي، خو د بشري سرچینو څنګه دغه ټولو کارکوونکو سره په تماس کې هر اداره کې چی کوم ځای کې چې کارکوونکي وي د دوی امپلوی ریلیشن یا د کارکوونکو ارتباطاتو برخه هم د دوی سره وي، د کارکوونکو ستونزه دوی پوهېږي، کومې ستونزې لري، کوم پرمختګ دوی کړی دی، کومه برخه کې مهارت جګ مهارت ته ضرورت لري، یا دوی کولای شي چې خپل سکلز مخته ویسي. دغه اکثرا کارونه معاشات او تنخواګانې او دا نورې خبرې خو جدا ده، مارکیټ کې څه خبرې روانې دي، کمپنۍ په کوم حالت کې ده، کارکوونکي څومره خوشحاله دي د کمپنۍ نه، او څنګه مخته تللی شي، او د کمپنۍ د خوالی دپاره کارګون کې څه نظریه لري، ځکه چې دوی د کمپنۍ هغه مشران ته ټول لاسره دوی وکولی شي چې هغوی ته ورشي، هغوی ډېر زیات مصروف نه شي کولی، خو دوی کولی شي دا کار د بشري سرچینې څنګه دغه کار هم په خپله غاړه لري، دغه ټول ستونزې دغه ټول کارونه دوی اوري، دوی کولی شي چې هلته مخته لاړ شي، یا کوم نور ستونزې چې دوی ګوري هغه هم کولی شي چې د کمپنۍ دغه رهبری سره وغږیږي.
بله مننه. هلته نورو څومره کسانو خبرې وکړي، او تر ډېره پورې تاس خبرې چې خوښې شوې د کوم کس خبرې مو هلته خوښ شوې، د کوم هېوادو او نوي موضوعات یې څه وړاندې کړل دوی؟
نوی موضوعات خو اکثرا کتابی خبرې ډېرو کولې، او هغه تجربه یې دوی خپله شریکوله. خب موضوعات دا و چې د ځکه بشري سرچینې څنګه د زده باره کې ډېر غږیږم،
تاسو تر کوم پرې سیمه درک کړم سم چې په کوم هېواد کې په دې برخه کې ډېر کار شوی، هلته د خلکو د خبرو
ما ته یو خبره نوې دا وکنه چې کومې ستونزې چې موږ افغانستان کې لرو دغه ستونزې نور هېوادونه هم لري، ځکه چې یو هندي سره زغه کېدم
تفاوت سره شاید زین کې کمی زین زین کې زیات وي، وره ستونزې ټولې
یو ډول وي، یو ستونزې وي څوک یو ستونزې لري څوک بل، خو ستونزې د سنا چې کومه وایي چې منګه جنگ زپله ملک یو منګه مملکت کې یو وخت کې ډیر زیات کارونه نه دي شي، استعداد نشته، او چې غلط خبرې دي، او تعلیم کم ده، دا خبرې نه دي. کوم ستونزې چې منګه درلوده هغه ستونزې هغه نورو پر مختلفو هیوادونو هم درلوده، د دې کې ګټورې خبرې دا وي چې منګ په ډیرو هیوادونو مخته وو، ځکه چې کوم بشري سرچینې کوم پروسیجر یا ستراتیجی یا کارونه چې موږ مخته بیو دغه قصې چې ما ورته وکړ، یا کوم اهمیت چې موږ کارکونکو ته ورکو. 2014 سم کې موږ څو کارکونکي شهیدان شو، او څه کې څو زخمیان شو، دې برای کې چې موږ وغږی دا کوم اهمیت چې موږ د کارکونکو ته ورکړو، کوم کارونه چې موږ دوی ته کړو، دا قصه چې ما غوي ته وکړه، هغه حیرانه پاتې شو، وای څنګه امکان لري د نړۍ په ساته موږ ډیر غټ غټ کمپنیانو کې کار کړی، داسې کمپنیانو د بشري سرچینې مشران و چې هرې کمپنۍ 40,000 60,000 100,000 پورې کارکوونکي درلوده، د ډېرو ملکونو نه داسې و، او کوم کارونه چې موږ یې کړي کارکوونکو ته د افغانستان کې یا زموږ د کمپنۍ په ساته ډېر زیات ډېر کم شوي دا کارونه، او اهمیت موږ ډیر زیات ورکړی. بل خبره دا ده چې د رهبری د خوانه کوم افغانستان کې چې یو تعداد مدیران ګورم، او د کسان د رهبری برخه مشران ګورم، دوی چې کوم ما کتلی دي کوم کوالیټی چې دوی په غږیده هغه کوالیټی اکثرا هغه مهارت زمونږ مدیرانو کې شته دی، او تعداد افغانانو کې اکثریت ډېری افغانانو کې شته دی، خو خبره دا ده چې هغه لار خلاص شي، هغه موږ ورته وایي چې دوی ته که لار خلاص شي او دوی ته چانس ورکړی شي، فرصت ورکړی شي، ډېر ښه کولی شي چې دوی وځلیږي.
ډېر مننه ښاغلی اکبر. دا اوس را سره ښاغلی رامز بختیار هم د تلیفون په کرښه دی. رامز بختیار هغه څوک دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې وینا هم واوروله، او د ځوانانو د استازي په توګه معرف شوی دی. ښاغلی بختیار ښه راغلاست خپرونه ته.
مننه توماس صاحب، خوشحاله یم چې تاسو خپرونه کې
ژوندی اوسئ. که څه هم ما ماتو ګډ یو څه معلومات ورکړل دوستانو ته، خو کېدای شي تاسو د دغې پروسې په توګه په اړه چې تاسو هلته وینا وکړه، او څنګه ولاړئ، څنګه انتخاب شوی، او دغه د معرف کېدو په توګه د ځوانانو د استازي په دې اړه هم که راته ووایئ، دا موضوع راسره شریک کړئ.
مننه ترمن صاحب. د افغانستان د ځوانانو د استازي پروګرام په 2013 کال کې د لومړي ځل لپاره دا پروګرام پیل شو، د هالند د وزارت خارجه دخوا د افغانستان د وزارت خارجه په همکارۍ باندې دا پروګرام پیل کړ. یو رقابتي پروسه وه چې تقریبا 2-3 میاشتې وخت یې ونیوه، او د هغه په پایله کې بیا دوی زه وټاکلم. نو هر کال د تقریبا د 40-50 هیوادونو نه ملګر ملتونو عمومي کلنۍ غونډه ته ځوان استازي دوی راغواړي او هغوی هلته په دریمه کمیټه کې خبرې کوي. خو په 2013 کې دوی غوښتل چې د امنیت شورا ته هم د ځوانانو یو استازی راوغواړي. بیا هغوی د افغانستان یو زه وغوښتلم چې د امنیت شورا ته وینا وکړمه. پخوا د امنیت شورا کې د ځوانانو استازي وینا تر اوسه پورې نه ده کړې، نه د افغانستان نه، نه د نور مملکتونو نه. نو دوی غوښتل چې د امنیت شورا ته هم باید ځوانان وینا وکړي، هلته هغوی هم په تصامیمو کې په اړه خبرې وکړي، په مهم مسایلو باندې خبرې وکړي. د سپتمبر میاشت په 2013 کال کې د امنیت شورا غونډه د افغانستان په اړه وه. نو په دې خاطر دوی زه دعوت کړم چې هلته د افغانستان په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړم، مخصوصا د ځوانانو په اړه.
بله، په دغه غونډه کې څومره ستاسو ارګلی وشو دغه وینا او ډېر مده د وینا هغه مهم ټکي مو پر کومو موضوعات متمرکز ول؟
تر ما فهم په امنیت شورا کې لس دقیقو دپاره خبرې وکړلې. تاسو خبرې یاست چې هلته وخت ډېر کم ویناوالو ته ورکول کېږي، خو دوی ما ته تقریبا لس دقیقې وخت راکړی و. او د دې تر څنګ چې ما هلته د افغانستان په اړه وینا وکړه، غونډه ټول د افغانستان په اړه وه او ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې. ما مشخصا په څو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې چې هغه د افغانستان د نوي افغانستان ور پېژندل و نړۍ ته. ما هغوی ته وویل چې تاسو که داسې فکر کوئ چې افغانستان په تېرو ولس یا اتلس کلونو کې هېڅ لاسته راوړنې نه لري، دا غلط خبره ده. افغانستان ستونزې هم لري، خو افغانستان بېکار هم شوی دی، افغانستان کې ځوانانو هم کار کړی، افغانستان اوس یو نوی نسل لري چې هغوی راتلونکي لپاره هیله مند دي، د راتلونکي لپاره کار کوي. او د نن ورځې افغانستان د ولس کاله مخکنی افغانستان نه دی. دومې د افغانستان ټول کار وای نه ستیا افغانان ټول غواړي ماحول سره مشخصا د هلمند ټول غوښتونکو ځوانانو پیغام مال د ځان سره مشخص سره هلته مستقیم وړي و. هغه مې هغوی ته واورو د افغانستان خبریالانو د وزارت په اړه مې خبرې وکړلې. ځان په یو رسنۍ کې کار هم کوم د ځان سره ځوانانو سره وکړم.
بله ښاغلی بختیار، تاسو د جنګ ځپلې ټولنې استازیتوب کولو هلته بې له شکه د سولې په اړه به مو غوښتنې کړې وي، لکه څنګه تاسو مو ویل چې د هلمند د سولې د کاروان پیغام مو هم ورسول. خو یو انتقاد چې همیشه موجود دی چې د امنیت شورا ته همیشه شکایتونه هم کېږي، دا د تاسو شان ځوانان ځي هلته ویناګانې هم کوي، ولې مثلا بې اغېز دي دا هر څه فکر کوئ؟ ستاسو برداشت څه و دی دا؟
زه فکر کوم چې بې اغېزې نه دي. مثلا د څو کاله کېږي چې افغانستان د افغانستان استازي وایي چې مثلا د افغانستان جنګ په افغانستان باندې تبر شوی جنګ دی، د بهر نه راغلی جنګ دی. ما چې کله په امنیت شورا کې وینا وکړه هلته ما د نورو نه هم واورېدل چې هغوی په دې باور دي چې هو د افغانستان جنګ د بیرون نه جنګ دی او دا یو تروریستي جنګ دی. دا د افغانستان د افغانستان کې تروریزم د افغانستان تروریزم نه دی، دا د نورو هیوادونو نه راغلی دی. نو دا فکر که تاسو وګورئ 15-16 کاله مخکې داسې یو فکر موجود نه و. دغه استازیتوب چې افغانانو کړی په مختلفو غونډو کې یا کوم شکایتونه چې کړي دي، هغه آهسته آهسته اوس ځینې افکار تغییرات ورکوي او ځینې تصامیم باندې تاثیر لري. امنیت شورا کې معمولا تصامیم یو کس نه نیسي، هلته ټول هیوادونه تصامیم نیسي. اول تصامیم نیول هم ډېر وخت نیسي او هم باید ډېر کار ورته وشي. افغانستان ښه استازی دی، خو متاسفانه اوس هم لا ډېر ضرورت دی چې افغانستان باید داسې کسان ولري چې هغوی د افغانستان لپاره دته لابي وکړي، د افغانستان لپاره کار وکړي. د نورو هیوادونو داسې کسان داسې استازی چې دولت په چوکاټ کې کار نه کوي، خو هلته د خپل هیواد د ملي ګټو لپاره استازیتوب کوي، هلته لابي کوي، هلته خبرې کوي، کسان چې تصامیم نیسي د هغوی سره ویني. افغانستان متاسفانه دغسې استازی وکولی شي د افغانستان د نوګر دپاره کار وکړي، هلته یې نه لري. خو بیا هم زه فکر کوم کار ډېر شوی دی، اوس خلک د افغانستان په اړه یا کوم جنګ په افغانستان کې دی د هغه په اړه اوس فکر بدل دی. تاسو ولیدل چې حتی امریکا هم اوس په دې باور لري چې تروریزم په افغانستان کې نه دی، د افغانستان کې چې کوم جنګ روان دی هغه د بهر نه افغانستان ته راځي. تروریزم په بل هېواد کې ځای لري، هلته هلته حمایت کېږي، مالي مرستې ورسره کېږي. دا فکر کوم چې ډېر یو غټ ګام دی،
او تصامیم د دې په اړه عملی تصامیم نیول بیا وخت هغه لپاره ډېر کم کار.
بله یو بل پوښتنه ښاغلی بختیار، هغه ده چې تاسې د دغې وینا دپاره انتخاب شوئ له افغانستان نه چې هلته به تاسې وینا کوئ، د کوم وړتیاو له مخې دې کې به کسان نور هم زیات ول، د کومې پروسې له مخې دې تاسې انتخاب شوئ؟ آیا په دې برخه کې لومړی ویناګانې واورول شوې ټولو چې مثلا چې څوک څه خبرې لري بیا وروسته انتخابات وشول که څنګه؟
پروسا چې دوی د افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره یو استازی د ځوانانو استازی وټاکي، دا پروسا په څلور مرحلو کې وه. د آنلاین غوښتنلیکونه ولیږل شول، هغه د ټوله پروسه د هالند د سفارت دخوا په کابل کې، د افغانستان د وزارت خارجې دخوا، د بهرنیو د یونما دفتر دخوا، او د نورو ځوانو ټولنو لخوا دوی ټول دا نظارت کوه. څو مراحل وه، اخری مرحله دی وینا او کول یو رقابت وو چې هغه کې هم د هالند وزیر خارجه راغلی او د پروګرام مکمل هغه سپاسر کوه، د افغانستان د وزارت خارجه موین راغلی وو، د یونما ځانګړی استازی یماباتو هغه کې وو، په جوري حیات کې وو. او کله چې درې کسان هلته وینا وړاندې کړل بیا هغوی زه وټاکلم. بیا هغه پروګرام داسې دی، ځوان استازی دي ملګر ملتونو ته او دوی هلته په درېیمه کمیټه کې وینا کوي. دا لومړی ځل و چې دوی امنیت شورا ته یو کس وغوښته، او زه د امریکا د په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت لخوا چې هغه وخت د امریکا سفیر په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو لپاره اغلی نیکی هیلي وه، زه هغوی وغوښتم چې کوم غونډه چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه وه
ډېره مننه ښاغلی بختیار چې په پرونه کې راسره پاتې شوې او خبرې مو راسره شریکې کړې. خپلې ښاغلی اکبر بس بیا هم تاسو ته راځو، تاسې خپلې خبرې هم وي، موږ د اغلی نرګس ترکی خبرې هم واورېدې، د ښاغلي رامز بختیار خبرې مو هم واورېدلې. یعنی څونه هیلي دي د نوي افغانستان لپاره د داسې ځوانانو په موجودیت سره، د ځوانانو په کتو سره وړتیاوې شته دی که نه؟ دې ته پام سره چې مثلا څومره هیلې ورته شته دی، دغه ځوانان په بېلابېلو برخو کې وړتیاو لري، ولې یو ډول جرأت کول په کار دي دوی ته؟ ستاسې وینا سره چې مثلا د پرمختګ په لور باندې چې کوم لار ده دوی دا څنګه ووهي؟
زه فکر کوم دا افغانستان ځوان نسل یا ځوانان رهبران ډیر زیات مخته تللی دي، او په اړه برخه کې دوی پوهیږي، اړه برخه دوی په خده ول مخته ولای شي او دا کرونا مخته. یو خبر از ما داده چې د ناکامۍ نه په کار نه ده ودر شو، ځکه چې اکثرا ځوانان چې نشي کولای چې دغه سه ذهن ته لاړ شي، فرصتونه ډیر زیات دي، موقع ډیر زیات وي. دی خبره ده چې دغه د ناکامۍ نه ویریږي، یا فکر کوي چې خلک به څه وایي، دا به څنګه کیږي که زه ونه ټاکل شم، که زه دغه کار ونه کولای شم. دغه فکر په کار د موږ ځان نه لري کو، اکثرا کارونه به خطر غواړي، خطر څنګه چې هغه انګلیسي کې ورته ریسک واله، او د ناکامۍ نه به نه ډارېږي. که کامیاب شي هغه کار کې څنګه کیږي، نو د ناکامۍ که ناکام شي یو تجربه کیږي، تجربه د لاس نه
لیږي. ناکامۍ نه کامیابی نه،
چې ناکامۍ نه کامیابی نه، نو زه فکر کوم چې د ناکامۍ نه ډار یوازینی لاره ده چې فکر ونکو، او هغه سلف کانفیدنس یا په ځان د ځان وړتیا په ځان په کار د اعتماد ولرو، باور ولرو، او که زحمت وباسو او که یو شي ته ډېر زیات فکر وکړو، پې کار وکړو، زه فکر کوم موږ کولای شو چې بیا ځوانان کولای شي چې ډېر خلاص راوړنې ولري، او خو ځانو کې د افغانستان په استازیتوب دوی ګډون وکړي.
ډېر ډېره مننه. وایي تورتمونه دي هر خوا ته، سترګور شول هم بې سترګو،
خو کلاس په هیڅ وګ دی ولر پرتنه ده بل شکه ستونزې به وی د منو چې په افغانستان کې ستونزې ډېری یو جنگ زپلې ټولنه ده خو دا به منو چې افغانان د یو ځانګړو وړتیا او خوندانې په بیلابیل برخو کې وړتیا ولري او لکه څنګه چې اکبر سیب وویل چې پرمختګ په کار دی د پرمختګ په لور هڅې په کار دی ډار نه دی په کار جرأت کول په کار دی او بل شکه چې جرأت وکړي زه فکر کوم چې په هر برخه کې چې تاسو خوښوي کامیابی به ستاسو په برخه وي نو په همدې سره د ازادي راډیو د ځوان فکر د دې ونې خبرونه هم رانغاړو ل خپل درنو ملمنو هر یو خاغلی زلمی اکبر څخه نکو چې په دغه خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته دغه شان له غلی نرګس تر کې مننه کوو چې د ټلیفون په کر خرا سره وا او د خپل فعالیتونو او ویړونو په اړه راته وویل دغه شان له خپل بل درنه ملما خغلی رامز بختیار څخه هم مننه کوو چې دوی هم په ټلیفون را سره وو د هم د خپل ورتیاو او د خپل کامیابی او کیسې راته وکړي د افغانانو د اکثرو د ژوند کیسې او کاری کیسې له بریالیتوبونو ډکې دي او هیله منو چې دا بریاوی نور هم زیات شي په همدې سره قدرمن اوریدونکو یو مننه بل له تاسو درنو اوریدونکو چې خبرونه کوم برخه واخیسته اړیکې مو نیولې او له درنه ملمن څخه مو خپل پښتني شریک کړي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې یو خپل سندره هم اوري خوونه ورره
منکر لپ عشق لا سونا منکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نه منکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو نه څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دل تزړو نا دلته څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دل تزړو نا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو تر محالو نا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو تر محالو نا مکر لې په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دل تزړو نا دلته څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دل تزړو نا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو تر محالو نا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو تر محالو نا مکر لې په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا ماست او تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مپ دغر پو چانو نچ ولی نخترونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مپ دغر پو چانو نچ ولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا لانونا مکرلی پا عشق لاسونا جوڑو دختو کور دیوالونا جوڑو دختو کور دیوالونا من فرهاد دریا هستم، فرهاد دریایی که شما او را به حیث آوازخوان، هنرمند و یا سفیری صلح.